سره مشهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غربي دورز بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هر کله وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو. خو اړومبه د سیمه نړۍ د چارو نزان خبرو او د مليها مرزادنه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. پولیس وای د بلوچستان په گوادر کې وسوالو اوه مزدوران وژلي دي. د شمالي وزیرستان تاجران د خپل رنګ دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي او د ایران یو عدالت د فلمونو جوړونکي محمد رسولوف د 3 کالو د قید په سزا محکوم کړي. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې وسوالو اوه مزدوران وژلي دي. د گوادر د تانی مشر محسن بلوچ رسنو ته ویلي چې پیخه بیګا په سربندن سیمه کې وشوه چې وسوال په یو کور ورغله او پکې اوه مزدوران وژل او یو بل یې ژوبل کړ. پولیس وایي مزدوران هغه مهال ودو. د پولیسو په خبره وژل شوي کسان د پنجاب د خانیوال سیمې او د پېښې له پلوه نایانو. پولیس وایي د پیښې مقدمه درج شوې ده خو په تړاو یې څوک نه دي نیول شوي. د حملې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان تاجرانو د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو رنګو دوکانونو د تاوانونو غوښتنه تکرار کړې. د سیمې تاجرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو خلاف د ضرب عذاب عملیاتو تقریبا 10 کاله پوره کیږي خو بیا هم ورته د رنګو دوکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د تاجرانو بازار صدر انور حسین مشال ریډیو ته وویل
یچکی کدا خبره مونږ ته منظور شولا. پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې. تقریبا یو 2 کاله خو بده باندې تیر شو مونږ باندې او پیسې د خزانه نه راوتلې دي 6 ارب 76 کروڑ. مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړلې چیک ورکا. مونږ نه پته پوسونه کې د دکان دی چرته و سومره و.
د شمالي وزیرستان تاجرانو دړکه وکړه چې د غوښتنو د نه پوره کېدو په صورت کې به احتجاج کولو ته مجبور شي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تقریبا 3000 دوکاندارانو معاوضې اخیستي او پاتې نورو هغو ته به دغه پیسې له ورکړل شي چې د صوبایي حکومت لخوا دوی ته میلاوه شي. د بلوچستان په چمن کې پر لتوالو د کوټې چمن لار نن په شپږم ورځم بنده ساتلې ده. د دې ترڅنګ پر لتوالو د 3 ورځو راهیسې د چمن مطبوعاتي مرکز، د سوداګرو دفتر، چمن چیمبر، نېشنل بانک او دغه ډول نورې سرکاري دفترې هم بندي کړې دي. پر لتوالو پرون ویل چې لارې او دفترې به تر هغې بندې وي تر څو چې د دوی غوښتنې نمی منل شوې. د پر لتویان صادق چکزي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی هغه غوښتنه دې پوره کړل شي چې د تیر کال د اکتوبر راهیسې په حمایت کې په احتجاج ناستي. پر لتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ په ډیورن کرخه د پخوا پشان په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه غواړي. د پر لتوالو د احتجاج تازه لړې وروسته لاغې پیل شوه. د چمن پر لتوالو په خبره د مې په 3 اف سی ځواک د دوی په احتجاجي کیمپ حمله کې 2 کسانو وژل. خو د اف سی ځواک ویان دا یو سازش بولي او وایي چې پر لتوالو خپل ډزې کړې وي. پر لتوالو سره ډزو کوونکو سرتیرو خلاف د مقدمې غوښتنه هم کوي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د مه په اتمه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوو کاروایانو کې شپږ مشکوک وسوال وژلي دي. د پوځ عامه اړیکو څنګه د مه پر اتمه په خبر پاڼه کې ویل چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس په 2 جدا کاروایانو کې په ډیر اسماعیل خان کې 15 مشکوک وسوال او په شمالي وزیرستان کې 1 مشکوک وسوال وژل شول. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه سن دي ویلې. د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ د مختلفو سیمو اوسیدونکي وایي هلته د غلاګان او لوټمار پیښې زیاتې شوې دي. د ښار د پښتون میشتو سیمو ځینې اوسیدونکو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښو په اړه اندېښنې شریکې کړې دي او ویل چې په رڼا ورځ ترې پیسې اخیستل کېږي، موبایلونه ترې تختول کېږي خو د پیښو مخنیوی نه کېږي. د کراچۍ د میټروویل سیمې اوسیدونکي عمران خان مشال ریډیو ته وویل د اپریل په 8مه د 2 کسانو غوښتل یې چې د پیسې په بینک کې داخلې کړي په موټر سایکل سپرو وسوالو په ډزو وژل او 1.5 کروڑ روپۍ ترې وتروړلې خو تر اوسه د پیښې ککړ کسان نه دي نیول شوي. خو د کراچۍ د پولیسو مشر اډیشنل انسپکټر جنرال عمران یعقوب منحاس مشال ریډیو تویل د غلو پر ضد عملیات روان دي. هغه وویل سخت کال د جنوري نه تر اپریل 1015 غله پولیسو په مقابلو کې وژلي دي او 213 په ژوبل حالت کې نیول شوي دي. د ایران عدالت د فلمونو جوړونکو محمد رسولوف په دورو وهلو او اته کالو د بند په سزا محکوم کړي. داغه وکیل بابک پکنیا د مې پر اتمه په ټولنیزو رسنو په بیان کې ویل چې داغه موکل به یوازې 15 کاله د قید سزا تیروي، خو جرمانه هم باید ورکړي او جایداد یې هم ضبط شوی دی. پکنیا ویل رسولوف د ملي امنیت سره د مخالفت په تور محکوم شوی. د غربي حقوقو مدافعینو او د فلمي سندډلو د رسولوف پر ضد د ایران اقدام غندلی او داغه د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د رسولوف فلم د سپیشلی انزر تخم روانه میاشت کانس په نړیوال فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شي. رسولوف په 2000 کال کې د برلین فلم فیسټیوال غوره جایزه د هغه فلم لپاره ګټلې وه چې پکې هغه سلور کیسې بیان کړې وې چې په ایران کې د مرګ سزا او د ظلم لاندې د شخصي ازادۍ موضوعاتو پورې تړلې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د تمریحا مرزا د وړاندې کول او کوم سره د خبرونه تر پای پاتې شین او د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په گوادر کې په یو وسلوال برید کې 9 مزدوران وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان تاجرانو یو ځل بیا له حکومت د خپل وړنګو بازارونو د تاوانونو غوښتنه کړې.
بس خو چې دا مې پرې خپل وی چې 10 میاشتو لپاره خالی کوي. خو مونږ چې لاړو ها نن بازو سبا بازو چې بیا درې کاله پس مونږ به پس راغلو، نو نه مې ها دکان وو نه مې یاد ویانې وی.
د کراچۍ ښار په پښتون میشتو سیمو کې په لارو کوڅو کې د غلاګانو او شکو پیښې زیاتې شوې دي.
ډېر زیاتې شوې دي په کراچۍ کې. خدای یو معمول شو زمانه په خپل بل ورځ غلا وشو. دوه سکوټرو باندې کسان رالو، موبایل او پیسې او سچم جیبونو کې غیر نه یوړل.
په ننګرهار کې کروندګر د کرنې د ودې لپاره مرستو ته اړتیا لري. مشال ریڈیو سروس راځو زمونږ ډوبه موضوع ته. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې ځنې ناسرګند وسلوالو په یو کور ډزې کړې دي چې په نتیجه کې 9 مزدوران وژل شوي دي. د گوادر د پولیسو په خبره وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکو په یو کور کې اوسیدل چې 13 شپه ورباندې برید شو. پولیس وایي چې په دغه اړه مقدمه لیکلې ده او په پیښه کې تورنو کسانو لټون روان دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. تفصیل ایوب ترین په راپور کې.
د گوادر د پولیسو په خبره چې په دې پیښه کې وزل شوي ټول کسان د پنجاب صوبې د خانیوال استوګن وو. د گوادر د پولیسو د تانې مشر محسن بلوچ ویلی دی چې دا پیښه د اتم او نم مه په منځنۍ شپه شاوخوا 3 بجې هغه وخت را منځته شوه کله چې یاد مزدوران په یو کور کې په خوب بیده وو. د نوموړي په خبره چې په دې پیښه کې وزل شوي ټول کسان نایان یا کسبګر وو. وروسته پولیسو په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي او زخمي کس د گوادر لوی روغتون ته رسولی دی. بلخوا د پیش وروسته امنیتی سرتیری د پیش وزای ته رسیدلی او الته د پیش په اړه پلټنه یا سرچ اپریشن پیل کړی دی. خو څوک نه دی نیولې او نه هم ایویډلې د دې وروستي پیش ذمواري قبل کړی ده. پر پیش د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سخت خواشنی ښکاره کړې او د پیش په اړه رپورت طلب کړی دی. په کوټه کې په خبر سوی یو بیان کې اعلی وزیر د گوادر پیش ښکاره ترګری ګڼلې او ویلې دی چې حکومت به ترګر او د دوی مرسته کوونکي کله هم ونه بخشي. د نوموړي په خبره چې حکومت به د ترګرو په ضد هر ډول طاقت کاروي چې د قانون عملداري هر ځای ټینګ کړي. بلخوا د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړې ده چې په پیښه کې وژل شوو کسانو د کورنۍ سره تماس نیولی دی چې یاد مړي په سرکاري توګه و خپلو اباګنۍ سیمو ته ورسوي. د یادونه وړ ده چې د دې څخله مخه د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان په نوشکي کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا په یو بل برید کې 11 کسان وژل شوي وو. په کوم کې چې د 9 مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې سره وو. وروسته بلوچ وسلوالې ډلې PLA یا بلوچ لیبریشن آرمی د یادې پیش ذمواري قبل کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې شاوخوا لس کاله وشو چې د وسلوالو خلاف د ضربې عذاب عملیاتو وروستو د دوی روزګارونه او دوکانونه ختم شوي دي، خو تر اوسه ورته حکومت معاوضه نه ده ورکړې او په دغه اړه چې کومې ژمنې کړې وې هیڅکله نه دي پوره کړې. دوی دا څرګندونې پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري کانفرنس ته کړې دي او غوښتلې دي چې ورسره شوې وعدې باید پوره شي او د دوی د ړنګو بازارونو تاوان نه ورکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشتر ویلي دي چې د دوکانونو هغه مالکان چې پیسې پاتې دي ورته به ورکړل شي، خو هله چې د حکومت لخوا ورته دغه اړینې پانګې ترلاسه شي. په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا شمالی وزیرستان میرمشاه بازار کې د دوایانو روزګار کونکو شهزاد علی خان وزیر وای چې دوکانونه پرې پدې خالی کړل چې امن پرځای کې دورسته بدوی واپس خپل روزګارونه پیل کړي او کورونه ته به هم راشي. خوای تر دې د ماشو خا لس کال تیر دورسته هم دوی خپل حق او معاوضه پسې ګرځي، او کله اسلام آباد او کله د پیښور او کله په شمالی وزیرستان کې د ډیپټی کمشنر د دفتر چکر وهي.
بس خو چې دا مې پرې خپل وی چې دا سپاستو سو میاشتو لپاره خالی کړي، نور بیا بیا چې کله تاسو به ان شاء الله دغه خپل بیا کاروبارونه کوي، خو چې موږ امن دې ترول وای دي تاسو سره د ټول پاکستان امن خراب دی. خو موږ چې لاړو نن بازو سبا بازو نن بازو سبا بازو چې بیا درې کاله پس موږ به واپس راغلو، نو نه مې ها دکان وو، نه مې ها دوایانې وې، نه مې هغه کورونا وو، نه مې هیڅ هم نه وي، خالي خالي کلاو زمزکه پراته وو. کم ټیم کې چې زموږ د بازار مسمار شو مکمل، په دې باندې د ټولې دنیا سفیران یې راوستل، چې سفیران یې راوستل ټولې دنیا ته ول چې اوس دغه خلک بدول غوړی خو یو ورو په یو مونږ ته نشو ملو. یو ورنا لاس ور ویریفیکیشن وشو، خو مونږ ته ویریفیکیشن باندې په قرآن باندې وشو، خو بیا مونږ ته ملاو نشو.
دغه مشران وای چې د پوز د مشرانو سربیره انتظامی او سیاسي مشران له هم تلی او ټول ورته باور او ژمنې کړي، خو کله وای حکومت خزانه خالی ده او سی پیسې راغلي نو ورکوي نه. د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار د تاجرانو صدر انور حسین په دې باب لوای چې سو واره سرویگان هم دوی وکړي او د هغه ورستو راضي او تپوسونه پښتنه هم کوي.
موږ چیف سیکرټری ته تللی او اول خو لاړل په اسلام آباد ته جی ایچ کیو ته لاړل. جی ایچ کی کدا خبره موږ ته منظور شوله، یغې نه پاس اوس د بروکیټ نه راوځي، د کی پی کی نه، کله د هغه نه، کله پاکستان خوار شي، پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې. تقریبا یو دوه کله خو بده باندې تیر شو موږ باندې، او پیسې د خزانې نه راوتلې دي 6.76 کروڑ. دا زموږ په نام بندره اوتله چې ته د مار مور د پلار د ورونو د خزه پښتنه کاوه، مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړل چې هغه به دراتلو چې زه دکاندار یم، پلان کای نمبر دکان د ما په لیست کې کم دی کنه، دا سیرل نمبر دی، چیک ورکا چیک ورکا. مونږ نه پتا پوسونه کې د دکان دی چرته و سومره و چرته کې و څو خرچه د توان دی وشو.
بل خو د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته وار په وار دا خبره تکرار کړي چې خوشه 3000 دکاندارانو ته دغه معاوضه ورکړي شوی دی، ولې باقی شو خا 3000 پات دکاندارانو ته به هم دغه پیسې زر ورکړي شي، خو چکهله صوبایي حکومت لخوا دوی ته دغه پیسې راو لګل شي. ولې په دې حق لم بیا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف سره سوسو ور د تماس نیول هڅه وکړي، خو دغه وی د مصروفیت لوجه ور سره خبره ونه شوي. دا دونه چې کال 2014 کې د پاکستان پوز لخوا د وسوالو طالبانو پر ضد ضربې زب عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل شو، چې لوجه د سیمې خلک پکړو کولو او خپل روزګارونه پرې خودو مجبور شوي. دغه د شمالي وزیرستان تاجران وای کچره د دوی غختنه زر تر زر و نه منل شوې، نو د سلام مشورې وروسته به پیښور کې وزیر اعلی هاوس، کور کمانډر هاوس او بیا اسلام آباد دی چوکې د پرلت غزولو پریکړه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
اردوونکو، د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج لړۍ روانه ده چې لامل یې د تیرو شپږو ورځو راهیسې د کویټي چمن لوی سړک بند دی. مظاهرچیانو په چمن کې د پاسپورټ او نیشنل بینک تر څنګ پریس کلب چمن هم تړلی دی. دا د هغې وروسته دا کله چې د مې په څلورمه د پرلت د مشرانو په خبره د سرحدي عسکرو له لوري د دوی په احتجاجي کیمپ په ډزو کې دوه پرلتوال ووژل شو او لس نور زخمیان شو. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د افغانستان پلته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن هم د ولس لخوا احتجاج روان دی او د کوټ چمن لوی سړک د تیرو شپږو ورځو راهیسې د چمن د پلتوالو لخوا په کوژک غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړل شوی دی. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د چمن د پلت ویان صادق څکزي د مې په اتم نیټه وویل چې د دوی یوازې یوه غوښتنه ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د خوا په ډول افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ لپاره بېله پاسپورټ او ویزې د شرط سره دی پوله خلاص کړي.
موږ خو صرف د روزګار مسله ده، څلور میاشتې دا ګرده چا موږ تړلي وو، بیا د دوې میاشتې مکمل علاقل روژه او ډاکتران، بیا د هغه بعد موږ سره کوم واده وفا نه کړل، نو موږ مجبور شو بېرته دا شرط په لاس ورواچو. بس دا اوس موږ د لارې سره تعلق لري، کړې ده دلته چې اوس بادر نه ځي کمپیوټرایز نظام د پاکستان نه پروت دی، قدم واکو بیا پر مخ باندې موږ څوک نه راګرځي. دا غواړي د فیډرل ایجنسیانې او بایو میټرک سیستم د پایې د مایګریشن دا خو مثال پورتز موږ نه پرېږدي، ملیشا پورتز موږ نه پرېږدي، دا شهیدان، دا زخمیان، دا پذیر چې ودی تور پرېږدي خو موږ لارې خلاص.
بلخوا د پرلت برخوالو د پاسپورټ د دفتر او نېشنل بینک ترڅنګ د چمن پریس کلب او بیا رسپی دفترونه نن دریمه ورځ هم تړلې دي او د مې په اتمه نیټه د پاسپورټ د دفتر و مخته و پرلتوالو ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به ټول سرکاري دفترونه بند وي. په دې اړه به غوږ شو و کمانډر عبدالولي منډولي ته.
زنانې په دغه ورسېدې په شاته د زړه دبرې پر راځي، داسې ځوانانو خودکشي وکړي، بیا زموږ وروڼه بل ورځ دی پسي په ګولۍ وویشتل شول پر دې روډ باندې، دا ګټي دنیا ولیدله چې دروازه نه خلاصه کړې مرد دې زنه ولایډي ماته دا وای کډې سدي کې سدي کبل یو دی کبل یو دی کې فسدا هغه کې په خپل ځای یو کې نه دې کوشش دې بالکل نه کوي شې سي امر دې لا بلار سي پر دې لا و دې زمر د کور دروازه تړلې دې زمر بازار تړلې دې زمر خوندې منې پاپا په صاحب دې په دې خوا نه سي دې
بلخوا د حکومتي چارواکو له خوا په وار وار ویل سي دې چې د چمن او سپین بول د ترمن سره دې پوله یو نړیوال بارډر دی، نو ځکه دوی نور نس کولای چې بیل پاسپورت او ویزه پر یاد سره دې پوله خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. او د مې په ومه نیټه د بلوچستان نه له وزیر میر سرفراز بوکټي په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال یو ځل بیا ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ترګري په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن مندل شوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي وو. یادوي چې په چمن کې د یو سل یو نوي ورځو راهیسې پرلت روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بول تک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
پیښور های کورټ پرون دغه افغان هنرمندانو او نرخزیانو د مقدمه اوریدنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د وکمنیدو وروستو د پنا په خاطر پاکستان ته پکړه شوې دي. دا ورځ په داسې حال کې وشو چې پاکستان د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د بیرته لیږدولو لړۍ پیل کړې ده او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې په تورخم، انګورډه او خرلاسو لارو شاوخوا 3,22,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په دغه اړه باندې تفصیل د غلام غوس په راپور کې و.
پېښور های کورټ کې د افغانستان نه راغلي هنرمندانو او نرخزیانو لخوا د دوی افغانستان ته د نه لیږدولو په اړه د قضیې اوریدنه په دوو قاضیانو مشتمل دوتنی بینچ د مې په اتمه نیټه ترسره کړه. په دغه مهال د هوریا په نوم د افغانستان د لغمان ولایت نه په دې وروستیو کې پېښور ته راغلي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په عدالت کې دا غوښتنلیک داخل کړی چې اسناد نه لرونکي افغانان واپس افغانستان ته په زور لیږلي کیږي، چرته چې اوس دا وی پرنګ د نرخزیانو او پنکارانو ژوند د لوی خطر سره مخ دی.
یا تذکری دی ورسره او یا هم د یونیسر د کوم یو ټوکن نمبر ورته ورکول شوی دی هغه د ورسره. تاسو نور سوز ډیری دی موږ سره د پولیس له خانه د دولت له خانه هزار وزیر ډیر دی. نو اوس امید ده چې ان شاء الله یو داسې ولاره سره برابر شي چې کوم یو افغان خو جسره دی کوم یو میوزیشن شي د غیلې لپاره یو داسې لاره انتخاب کړي او داسې هدایت ورته ورکول شي چې پولیس یا دولت ته چې موږ د جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خیستل شي موږ څخه چې بیرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو. سوز خو نشته نو ډایرکټ مرګ دی هغه ته ځکه میوزیشن وک کوم خواجه سره بیا ته دو خزل لپاره او تاسو ته پته ده چې هلته خزل لپاره حقوق نشته دی د ایجوکیشن په حواله سره جواب په حواله سره نو څه پته چې بیا خواجه سره او میوزیشن لپاره
او داس افغان خواجه سره په څومره یی څومره پیژنې
تقریبا زمون ګروپ کې 46 خواجه سره دی د افغانستان یواز زمون ګروپ کې نور کې دیش نور علاقو کې پنجاب کې نور علاقو کې هم ډیر شته.
د دې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د قضیه وکیل ممتاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې نوې راغلي هنرمندانو او نرخزیانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره هم خپل نوملیکنه کړې ده. خدای دې ادارې لخوا ورته کارډونه نه دي ورکړې شوی. د عدالت نه د یو نیم سلونه زیاتو هنرمندانو او نرخزیانو په دې اپیل کې غوښتنه کړې ده چې د کومو هنرمندانو او نرخزیانو ژوند د خطر سره مخ دی نو هغوی دې واپس افغانستان ته نه لیږي.
چونکه د افغانستان کې د طالبانو د ټیک اوور نه بعد کله حالت داسې چې د میډیا خلکو ته او هنرمندانو ته او د افغان خواجه سره ته د ژوند غستوګ نه ډېر مشکلې وي. لهدا ځای پاکستان ته په منډه منډه راغلي دي دغه د پر چې کوم اسناد هغه د قانونن په کارو نه غي چونکه د هغه وخت هغه د سیابونه هغه بیا رال په یونیسر په افیس کې په رجستریشن کو اټو ټوکن ورکړي د قانون مطابق تر څو پر چې د پاکستان په ځمکه باندې یونیسر به توري اداره موجود ده د دغه ټوکن به لیګلی شي د ماشه دي وسنګ چې یو قانوني پاکستان کې یو افغاني سګنه کوي.
عدالت د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو او د مدني فعالانو نه د اوریدنې پر مهال تپوس وکړو چې په سپریم کورټ کې هم یو ورته کیس د افغان هنرمندانو په اړه روان دی. نو ولینا دوی په هغه کیس کې فریق جوړ شي او د پیښور های کورټ نه دی دا معاملہ واپس واخلي. خو د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو وویل چې په سپریم کورټ کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا کوم ورته کیس په دې حق لا روان دی نو دوی به د هغه کیس په اړه معلومات پیښور های کورټ ته د روان سماعت پوری راوړي. پیښور های کورټ د دې کیس اوریدنه د نامعلومه نیټې پوری وزنډوله او اړوند ادارو ته د کډوالو په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه تفصیلات عدالت ته د وړاندې کولو هدایت هم جاری کړل. د بیلابیلو مدني ټولنو او بشري حقوقو سازمانونو هم وخت په وخت د هغه کسانو واپس افغانستان ته په لیږدولو د فکرمندۍ څرګندونې کړې دي د کومو ژوند چې هغلته کې د خطر سره مخ کېدلی شي. په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال امین الله خان کونډي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
نو اکتوبر کې چې مونږ کړه دا کیس وکړو دلته پای کورټ کې د افغان هنرمندانو یو کې جرنالستان او دا ترانسجنډر دا مونږ جمع کوو نو مونږ ویل چې دلته پولیس ته دی بې جانه تنګي ادارې دی دی مطلب دلته خطره ده دی دا دلته موسیقي نشته دلته پروګرامونه نشته. جج اف ای اے انټیریئر منیسټری سومره چې حکومتي چارواکو هغه نه جواب طلب کړو خو هغه طرف نه وکیل لاله هغه ویل چې په سپریم کورټ کې کم کیس شوه دی نو هغه د دې وډرا کی او هغه ته دی لاړ شي. جج مونږ ته ویل چې تاسو هلته لاړ شي نو مونږ ویل وډرا کوو نه مونږ هغه کیس ګورو بیا موږ دلته کاپی ورکو اینه پس بیا نور پروسس کو.
د بی اسناد افغان کډوالو د واپسی لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم د شمیرو تر مخه مئی 8 نیټه پوری د تورخم انګورړې او خرلاچی پلارو 322,478 اسناد نه لرونکي کسان واپس افغانستان ته اړولې شوې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اردن کو سرزو کراچی ته چرته چې په بیلابلو برخو کې او په ځنګړې توګه پښتون مېشتو سیمو کې په لارو کوڅو کې د غلاګانو او شکو پیښې زیاتې شوې دي. دا سیمه اوسیدونکو وایي چې د بده پیښې زیاتې شوې دي او په کار ده چې د دوی د حفاظت لپاره پولیس او د سند حکومت د غلو پر ضد باندې ګامونه پورته کړي. تفصیل یې د نیاز علي خان په راپور کې.
د کراچۍ پولیسو د ریکارډ تر مخه په خار کې سخت کال د جنورۍ نه تر اپریل میاشتې پورې ورسره یوازې د غلا او لوټماری 9400 پیخې راپور شوې دي چې په دې کې زیاتره پیخې د خلکو نه په زور د پیسو او موبایلونو اخیستو دي. سخت کال پر راپور شوې پیخو کې تر ټولو لوی پیخه د اپریل په 8مه د کراچۍ په میټروویل سیمه کې هغه مهال وشوه چې د عمران نومي یو کاروبار کوونکی په ګاډي نامعلومه خلکو ډزې وکړې او دوه کسان شیر عالم خان او زاهد عباسی په ډزو وجل او 1.45 کروڑ روپۍ ترې واخیستې. د یادې پیښې په اړه د اغېزمنې کورنۍ عمران خان مشال لیډیو ته وویل د بدې پیښې یو میاشت وشوه خو تر اوسه تورن کسان نه دي نیولې شوي.
په 8 اپریل 2024 سهار 9:30 بجې زما کیشیر او دغه سره یو هیلپر هغوی بینک ته پیمنټ ور 1.45 کروڑ روپۍ او هغه زما د آفیس په ډور سټیپ باندې ډاکوانه راغله. هغوی بي اندازون فایرنګ وکړو دواړه مړ کړو او پیسې ته نه واغستې. د 8 اپریل 2024 نه اخلي نن تاریخه پورې هغه کیس کې پیشرفت نه دی شوی او مسلسل په میټرویل کې زموږ په ایریا
د یادې پیخې په اړه د سیمې پولیس وایي چې د تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د تورنو دوو کسانو عکسونه هم په اخباراتو کې هم خپاره کړې دي او که څوک ورته هم د دغه کسانو په اړه کره معلومات ورکړي نو 25 لک روپۍ انعام به ورته ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پولیسو ریکارډ تر مخې په کراچۍ کې په 13 میاشتو کې د غلاګانو په مهال د غلو په ډزو 92 کسان وژلې شوي هم دي. د کراچۍ ښار د نورو سیمو تر څنګ پښتون مېشته سیمو اوسیدونکي وایي په سیمو کې د غلاګانو لوټمارۍ پیښې روز تر بلې زیاتېږي. د کراچۍ بنارس سیمې اوسیدونکي خالد خان وایي 100 ځله تې غلو موبایل او پیسې اخستی خو بیا پولیس مقدمه هم نه درج کوي.
ډېر زیاتې شوې دي په کراچۍ کې. خدای یو معمول شو بلکې کراچۍ کې زموږ داسې یو شهري بنی داسې یو کس بنی چې دغه نه به چېرته غلا نه شوي یا به بد شوي. زمانه په خپله بله ورځ غلا وشوه. دوه سکوټرو منې کسان راله او موبایل یې او پیسې او سچم جیبونو کې هغه رانه یوړه. د دې نه مخکې زما سره ځله غلا شوې ده. رانه په ډکېتي په زور یې اغستې پیسې. بدقسمتي زموږ دا ده چې اف آی آر کې اول خو اف آی آر نه کېږي صرف هغه پولیس سټېشن کې کچه اف آی آر ورته وایي چې کوم د واقع او اطلاع غنلې کېږي هغه درج کی.
د کراچۍ ښار کې اماڼۍ اوسیدونکي مشکور علم خان بیا وایي غلاګر موبایلونه په زور اخلي او بیا یې خرڅوي. نوموړي په وینا چې د بد مرغا د غلا موبایلونو د بیا خرڅولو کارولو او د پیښو د مخنیوي په اړه پولیس ته جدید ټکنالوژي نه محروم دي.
زموږ سره خو شخصي هم داسې شوي دي چې موبایل یې غشتي شوي دي. نو دا واقعیت د نوې چې کوم حکومت راغلي دي د موبایل غلاګانی سنیچنګ ډیر زیات شوي دي. دا غي وجوهات دي. یو خو د پولیس سره هغه نظام نشته چې هغه په هغه طریقه باندې د موبایل او سنیچر سي دي یا ډاکوان دي هغه صحیح ریک کې یا کنټرول کې.
ارزومن خان چې په کراچۍ کې د کپړو کاروبار کوي نو موړه په خپل 100 ځلا غلاګرو لوټلې. نو موړه وایي غلاګر دکانونه کورونه گاډي هر څه لوټي او دوی د لوی مشکلاتو سره مخ دي.
د کراچۍ حالات خو نن سبا داسې دي چې انتهایي لوټماري شروع شوې ده او غلو ډاکوان دوره زیات شي چې په بسونو کې ځي چرته په مزدو کې ځي نو ډایرک راځي په لا روډ باندې کله عام بایکونو باندې راشي او ډایرک د کسانو نو مطلب لوټمارو کې او ځي. هیڅ څوک یې تپوس والا نشته. حکومت برای نه هم
د کراچۍ پولیسو مشر اډیشنل آی جی عمران یعقوب منحاس بیا مشال لیډیو ته ویلي د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي او سخت کال د جنوري نه تر اپریل پورې 115 غلاګر پولیسو په مقابلو کې وجلي او 213 په جوبل حالت کې نیولي هم دي. نوموړی وایي چې د دې ترڅنګ 6000 غلاګر یا د نورو پیښو تورن کسان هم پولیسو نیولي دي. نوموړی په وینا چې دوی د غلاګانو پیښو د مخنیوي لپاره د عملیاتو سره د تحقیقاتو لپاره قابل افسران لګولي دي. نو ځکه په 13 میاشتو کې په غلاګانو کې نیولې شوي کسان اوس په زندانونو کې بندي او دوی هڅې کوي چې ککړو کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي. بلخوا د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن بیا د مای پاتمه کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال وویل دوی پولیسو رینجرو ځواکونو ته مکمل اختیار ورکړی دی او لارښوینې ورته هم شوي دي چې غلاګرو پر ضد دي عملیات تیز کړي. دی وایي په 13 میاشتو کې د غلاګانو په مهال غلاګرو چې کوم معصومه خلک وجلي هغه قضیو کې زیاتره حل کړی شوي دي. حل شوي داسې دي چې تورن کسان نیولې شوي دي. د ځینو پیښو تورن اوس هم نه دي نیولې شوي خو موږ هیله لرو چې هغوی به خامخا نیول کیږي او د غلاګرو په ضد د ټولو امنیتي ادارو لخوا په تیزۍ سره عملیات روان دي.
وہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اتنے کے ساتھ کام ہو رہے ہیں۔
دراصل حکومت او پولیس وائی کراچی چھ پاکستان تر ٹولو لوئی خار تے زنی بدی پیخ پکے دخل کو ذاتی شخڑے، دخمنی، کاروباری شخڑے، کورنی شخڑے لکبلا رامنست کی گی، چھ بیا ورتا دغلاگان نم ہم ورکول کی گی۔ نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی۔
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے۔
اور دن کو دا مشال ریڈیو خبرونی تاسو مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے اور ریدلے شے، التزم ویڈیو گانے مکتلے شے او دی سر منگا روان خپرونې نیمایی ته رسیدلی یو، نو راځئ چې د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې وسوالو وو مزدوران وژلې دي. د گوادر د تاڼي مشر محسن بلوچ رسنو ته ویلي چې پیخه بیګا په سربندن سیمه کې وشو چې وسوال په یو کور ورغلل او پکې وو مزدوران وژل او یو بل یې ژوبل کړ. د پولیسو په خبره وژل شوي کسان د پنجاب د خانیوال سیمې او د پیشې لپلوه نایانو. د پیخې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبوله کړې. د شمالي وزیرستان تاجرانو د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو دوکانونو د تاوانونو غوښتنه تکرار کړې. د سیمې تاجرانو پرون په خبر پریس کلب کې یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د وسوالو خلاف د ضرب عذاب عملیاتو شاوخوا لس کاله پوره کیږي، خو بیا هم ورته د ړنګو دوکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته ویل چې تقریبا 3000 دوکاندارانو معاوضې اخیستي او پاتې نورو 3000 ته به هم پیسې هله ورکړل شي چې صوبایي حکومت یې دوی ته ورکړي. د بلوچستان په چمن سیمه کې پر لتوالو د کوټې چمن لار نن په شپږم ورځ بند ساتلې ده. د دې تر څنګ پر لتوالو د 3 ورځو راهیسې د چمن مطبوعاتی مرکز، د سوداګرو دفتر، چمن چیمبر، نیشنل بینک او دغه ډول نورې سرکاري دفترې هم بندې کړي. پر لتوال وایي چې لارې او دفترې به تر هغې بندې وي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. پر لتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرښه د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ آزادولو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د مې پر 8مه د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد په شوو کاروایانو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ د مختلفو سیمو اوسیدونکي وایي هلته د غلاګانو او لوټمار پیښې زیاتې شوې دي. د ښار د پښتون میشتو سیمو اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې پر پیښو اندېښنې شریکې کړې دي او وایي چې دوی ته د تحفظ ورکړل شي. د کراچۍ د پولیسو مشر اډیشنل انسپکټر جنرل مشال ریډیو ته ویل د غلو پر ضد عملیات روان دي او د ایران عدالت د فلمونو جوړونکي محمد رسولوف په دورو وهلو 8 کالو د بند په سزا محکوم کړي.
مهم خبرونه ته ملیحا مرزا دا وړاندې کول. اوریدونکو، اوس یو شمیر سیمه ییزه موضوعاتو ته راځو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې موندنې ښایي چې پر امنیتي اندېښنو سربیره په یو شمیر مرکزي او ختیځو اروپایي هیوادونو کې د دوو داسې چینایي شرکتونو د سارګرو کیمرو کارول زیات شوي دي چې له چینایي دولت سره اړیکې لري. په دغه اړه باندې تفصیل د ګل آیاس په راپور کې وو.
د مشال اړیو خبر مرکزی څانګه په نه هیوادونو کې له سروې معلومه کړي چې مرکزی او ختیځ اروپایي هیوادونو په تیرو 5 کلونو کې په میلیونونو چینایي جوړې سارګري کیمرې اخستې. دغه هیوادونو دا سارونکې کیمرې سربیره پر دې چې پکې امنیتي نیمګړتیاوې موجودې دي او د چین له دولت سره د دغه کمپنیو اړیکې دي اخستې دي. د آزاد اروپا راډیو راپور ښایي چې د چین سارګري کیمرې په هغه هیوادونو کې چې د اروپایي ټولنې او ناټو غړي دي یا ورسره یو ځای کېدو ته لیواله دي، چې د بودیجې په اړه پوهه لرونکي حکومتونه په زیاتېدونکي توګه ارزانه او دولتي رعایتي چینایي شرکتونو ته مخه کوي، استعمال زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د سارګرو کیمرو لپاره عامه ملي ډیټابیس په ډېر هیوادونو کې نشته، د مشال اړیو د خبر مرکزي څانګې د موجوده معلوماتو پر اساس جوړ کړي راپور کې ښایي چې دهوا او هیکویژن 2.5 دولتي چینایي شرکتونه دي چې د نړۍ په کچه بند سرکټونو، ټلویزیون او سارنی نظامونو مهم شرکتونو ګڼل کیږي. لوی بازارونه په هنګری، سربیا، رومانیا، مالدووا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوسوو، بلغاریا او جورجیا دي. د سارنی سنه سړینیز شرکت مشر کونور هیلی د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه تویل د دې چینایي شرکتونو او نورو ترمنځ تر ټولو لوی توپیر دا دی چې نور شرکتونه د ګټې اخستنې لپاره د زیان منونکو دومره پراخه او جدي کیټګوري نه لري. دغه په خبر په بنیادی توګه امنیت د فرضي غواخونو لپاره پلانونو جوړولو پوری اړه لري او حکومتونه او ملي امنیت سازمانونه باید په دې اړه توجه وکړي. د مشال اړو خبر مرکزی څنګه راپور خای چې په لویدیزو پلازمینو کې د سختو جانچ پړتال باوجود په مهمو ځایونو کې د چین په ټکنالوژي ډیره تکیه کیږي. کارپوهانو انکشاف کړی چې د چین د دغه دوه کمپنیو د هوا او هیکویژن کیمرې په رومانیا کې د فوزی نظامی اډو او په هنګری کې د ځانګړي پولیسو مرکزی دفترونو په ګډون په نورو حساسو ځایونو کې هم کارول کیږي چې هیکران او بهرني مخالفین ورته په اسانۍ سره لاسرسي لرلی شي. په داسې حال کې چې امریکا، برتانیا او آسترالیا په څیر نورو هیوادونو دغه دوه شرکتونه په تور لیست کې اچولي، خو اروپا کې په دې هیڅ ډول بندیز نشته. خو د مئی له پنځمې د چین ولسمشر شی جین پینګ اروپا ته د تاریخي سفر په جریان کې د چینایي جاسوسي دسیسي او د چینایي سوداګریزو کړنو په اړه د اروپایي اتحادیې کړکیچ او اپا اروپا کې د شرکتونو د کارونو یو بل احتمالي ټکی په نښه کوي. کونور هیلی وای د نورو ځایونو په څیر په امریکا کې د وخت له تیرېدو سره په دې اړه خبرې تر کېږي او بندیز لامل شي. خو دا لا روښانه نه ده چې اروپایي هیوادونه به هم دا لاره خپله کړي. هنګري په هنګري کې د چین جوړو سارګرو کیمرو په حکومتي کچه د اخستو رسمي شمیرې معلوم نه دي، خو د انټرنیټ سره تړلو وسایلو لپاره د لټون پاڼې شوډان په وینا په هغه هیواد کې د دهوا شرکت 3500 او هیکویژن 8160 کیمرې فعال دي. د هنګري خبري ویب پاڼې ات لټسازو په وینا د هنګري ملي پولیسو په 2018 کال کې د دهوا شرکت سره خپل لومړنی قراردادونه لاسلیک کړي ول چې د هیواد د پولیسو ساتونکو او د پولیسو د خپل اداري سیستم لپاره یې د شرکت کیمرې او سافټویر کارول لپاره لاسلیک کړي وو. د هنګري د برېښنا عام پیرول نظام څخه راټول شوی معلومات ښایي چې ډېرې پوهنتونونه او علومو اکاډمي د هیکویژن مصنوعات کاروي. هنګري له چین سره د روان 2024 کال په فروری میاشت کې امنیتي تړون لاسلیک کړی وو چې د قانون نافذ کوونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. دا تړون کولی شي چې په بوداپست کې چینایي پولیسو ګزمې وګوري چې د مرکزی اروپا تر ټولو لوی د چینایي کډوالو کور دی. دا څرګنده نه ده چې د هنګري او چینایي چارواکو ترمنځ دا معلومات او کیمرو ته لاسرسی به څنګه شریکوي، خو دې اقدام په برسل او په بهر کې د چین حکومت ضد فعالانو لپاره خطر جوړ کړی دی. اوکراین د سنټ ډیټابیس امپورټ جینیس لخوا راغونډ شوی معلومات د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه سره شریک شوی. د دغه معلوماتو لمخې په سلګونه زره د دهوا او هیکویژن شرکت کیمرې په ټول اوکراین کې نصب شوی دي. د اوکراین قانون نافذ کوونکو او خصوصي شرکتونو په لوی پیمانه چینایي جوړ شوی سارنی کیمرې اخستې دي. معلومات ښیي چې اوکراینی شرکت له 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1 میلیون څخه ډیر د ویډیو سارنی یا نظارت آلات اخستي چې پکې د سارګرو کیمرو، د تودوخې عکس اخستنې، انټرکامونه او د کیمرو سره نور آلات شامل دي. خو د دهوا او هیکویژن کیمرې په اړه هم امنیتي اندېښنې راپورته شوې دي. د جنوري په میاشت کې د اوکراین د دولتي امنیت خدمات SBU ادعا وکړه چې د روسي استخباراتو د اوکراین په پلازمینه کې د روسي د توغندي برید څخه مخکې په کیف کې دوه د سارنې کیمرې هیک کړي چې لږ تر لږه 3 کسانی وژل. مالدووا د مالدووا او د ولسی تدارکاتو د معلوماتو لمخې په تیرو 5 کلونو کې د خپل پولیسو، پوج او سفارتي خدماتو لپاره په زرګونه چینایي سارګری کیمرې اخستي، خو کرش میری سرګند نه ده. هغه هیواد د دې لپاره عامه ډیټابیس یا معلوماتو راغونډولو اداره نه لري چې څومره د سارنې کیمرې فعالیت کوي. خو شوډان د دهوا 3100 واویا او هیکویژن 3500 کیمرو شمیره ورکړې ده. د مالدووا د عامه تدارکاتو پورټل ښایي چې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ له 2210 څخه زیاتې کیمرې له دغو دوو چینایي شرکتونو اخیستل شوې دي. دا کیمرې په عام ترانسپورت کې کارول کیږي. د مالدووا د ټاکنو مرکزی کمیشن هم د هیواد د 2019 کال پارلماني ټاکنو وروسته 2300 د سارنې کیمرې اخیستې وي. سربیا د سربیا د ګمرک یا کسٹم ادارې د چین سارګرو کیمرو واردولو په اړه شمیرې نه دي مشخص کړي، خو په تیرو 5 کلونو کې معلومات ښایي چې په دې موده کې د کیمرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې بلګراد د کیمرو په اخستو شاوخوا 15.8 میلیون ډالر مصرف کړي دي. په هغه هیواد کې ډېرې کیمرې د خصوصي شرکتونو لخوا اخیستل کیږي چې بیا یې مقامي حکومتونو ته پلروي. د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې د 2023 کال څېړنې له مخې په سربیا کې له 30 څخه ډېرې ښاروالۍ او ښارونه چې دا د هیواد ټولو مقامی حکومتونو نږدې درېمه برخه جوړیږي په ولسی ځایونو او د ټرافیک څارنې سیستمونه لري او د دهوا او هیک ویژن یا بل چینای جوړونکو څخه اخستل شوي دي. دا په تیرو 15 کلونو کې نور پراخه شوي او نږدې 20 میلیون ډالر پرې مصرف شوي دي. سربیا د چین له هوایي شرکت څخه په دې رستو کې تر 1000 زیاتې سارګری کیمرې اخستي او لګولې دي چې د سیری یا د مخ د پیژندلو صلاحیت لري. اوس د بوسنیا هرزګوینه خبره کوو. بوسنیا هرزګوینه چرې چې واک په ملي او سو ټټپوړو ادارو کې ویشل شوی په ټول هیواد کې دا معلومات نه لري چې څومره کیمرې له چینایي شرکت څخه اخستل شوي دي. خو د سیمه ایزو وزارتونو خارونو او خاروالیو معلومات ښایي چې په دې رستو کلونو کې د سارګرو کیمرو استعمال زیات شوی دی. د بوسنیا هرزګوینا د غیر مستقیم مالیاتو د ادارې د معلوماتو لمخې په تیرو 15 کلونو کې له چین څخه د سبتولو وسایلو واردات زیات شوي دي. د سریپیسکا د کورونا چارو وزارت چې د هیواد اکثریت توکمیز سرب دي د مشال لړیو خبر مرکزی سانګې ته وویل چې یوازې په 2023 کال کې د دهوا څخه 109 کیمرې اخستي چې مالیت یې 1,00,000 ډالر وو. په سرایو کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 کلونو کې دوی یوازې 2 کیمرې له چینایي جوړونکو کمپنیو څخه اخستي خو دوی نمونه نه دي سرګند کړي. کوسوو د نورو هیوادونو په شان د کوسوو ګمرک هم د مختلفو شرکتونو او کیمرو ډولونو ترمنځ توپیر نه کوي. خو د سارګرو کیمرو په پلازمینه پرستینا کې په پراخه کچه کارول زیات شوي دي. د پرستینا په وروستیو سفر کې د مشال اډیو خبر مرکزی سانګې خبریال د خار په چوکونو او همدارنګ په دولتي ودانیو کې نصب شوي ډیری د هوا او هیک ویژن کیمرې ولیدلې. پدې کې د دولتي سارنوالۍ دفتر د سوداګریزو وزارت او د روغتیا وزارتونو ودانی شامل دي. د کوسوو چارواکي د مشال رادیو خبر مرکزی سانګې ته تایید کړي چې په دولتي ودانیو کې کیمرې په 2006 او 2020 کلونو کې اخستل شوي وي. اوس د رومانیا خبره کوو. په رومانیا کې هیڅ مرکزی ډیټابیس یا معلومات شتون نه لري خو له سروې او د عامه تدارکاتو پورټلونه ښایي چې د چین جوړي سارګرو کیمرې کارونه په پراخه کچه زیاته شوې ده. ځینې حتی په حساسو امنیتي ځایونو کې هم نصب شوې دي. د 2020 اسخه د نړیوال سارنې سند راپور لمخې په رومانیا کې 1,09,425 فعال د دهوا او هیک ویژن کیمرې موجود دي. دا د نړۍ اتم لوی هیواد دی چې په دومره شمیر کې د چین جوړې سارګری کیمرې پکې لګېدلې دي. د مشال اډیو خبر مرکزی سانګې روستیو سیړونو کې دا هم موندلې چې د هیک ویژن او دهوا لخوا جوړ شوي د سارنې آلات په هیواد کې لږ تر لږه 28 فوزي تاسیساتو کې کارول کیږي. دا آلات د ملي امنیت په برخه کې د سلګونو نورو عامو ادارو لخوا هم کارول کیږي. اوس د بلغاریا خبره کوو. په داسې حال کې چې د چینایي دهوا او هیک ویژن کیمرې په پلازمینه سوفیا په شاوخوا او په نورو دولتي ودانیو کې لیدل کېدی شي، د بلغاریا حکومت په رسمي توګه ارقام نه دي خبره کړې. د دې ترڅنګ د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه پښتون یې هم نه دي جواب کړي. خو هغه هیواد په 2013 کال کې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې د 50 میلیون ډالرو کیمرې له هیک ویژن څخه اخستې وي چې هدف یې په سوفیا کې په بسونو، ټرامونو او بسونو کې د 3,300 کیمرې نصب کول وو. او وروسته هیواد جورجیا دی. د مشال رادیو د ګرجستان څنګه د ګمرکي معلوماتو په اساس معلومه کړي چې په هیواد کې نږدې 8% کیمرې د هیک ویژن او د دهوا شرکتونو لخوا نصب شوي دي. په ګرجستان کې د چینایي کیمرو دقیق شمیر معلومول ستونزمن کار دی. خو په تیرو 15 کلونو کې په دې کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې جورجیا له 1,000 څخه زیاتې کیمرې اخیستې دي. دا شمیره په 2006 کال کې له 1,000 کمه وه.
دا ګریز راپور مورد اوردون کو د پاکستان په سپریم کورټ کې په عدلیه کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مقدمه اوریدنه د نامعلوم وخت پورې ځنډول شوې ده او هغه وخت به بیا پیل کیږي چې په بینچ کې شامل شپږ واړه ججان موجود وي. دا وروستۍ اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایز عیسا ویلي دي چې هغه ججان باید له دندې ګوښه شي کوم چې فشار نشي زغملی. په بنچ کې شامل بل جج جسټس اطر من الله ویلي دي چې رښتیا خدا دي چې د شپږو یا کلونو پورې پټو او رښتیا دادي چې په عدلیه کې په دوامداره توګه لاسوهنه کیږي. تفصیل د راشد خټک پر راپور کې
د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا ویلي دي چې کوم ججان چې فشار نشي زغملی هغوی ته پکار ده چې مستعفي شي. خو د سپریم کورټ بل جج جسټس اطر من الله ویلي دي چې حقیقت ته شپږو اویا کلونو پورې پټ وو او حقیقت دا دی چې په عدالتي کارونو کې لاسوهنه کیږي. دوی دا خبرې په عدلیه کې د لاسوهنې د تورونو په اړه د خپل اخیستل شوي نوټس او لس درخواستونو د اورېدنې په مهال وکړې. په عدالتي کارونو کې د لاسوهنې د معاملې اورېدنه د سپریم کورټ پیشکشیزه بینچ کوي چې مشري جسټس قاضي فایز عیسا کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په میاشتې په یو لیک کې چیف جسټس قاضي فیضی ساته ویلیو چې استخباراتي ادارې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپل خوښې پریکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. وروستو د وکیلانو تنظیمونو او ځینو سیاستمدارانو هم سپریم کورټ ته په دې حق له درخواستونه ورکړل. سپریم کورټ په دغه لیک او درخواستونو کې لګول شوو تورنو په حق له اخرنۍ اورېدنه په 8 مئی وکړه. په قضیه کې د پرمختګ په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل،
پیش رفت ان سینس تو کوئی نہیں ہوئی کہ کوئی چیز آگے بڑھی ہو، بیسیکلی
پرمختگ کو نہ دشا ویزا کے جلسے دونوں پزائی بلار دی. سپریم کورٹ تا پاکستان بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن خپل نظر نو اڑان دے کڑی دی. یہ جان دا پریکٹ پزائی ابزرویشن ور کوي. جسٹس اثر من اللہ ڈیر سولنو رپورٹ کری دی او وچ دا ڈر سنگین مسئلہ دا صرف دا اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بلکہ دا ملک ٹول ہائی کورٹ نو تور لگول چ دوی پکار کے مداخلت کی دی. دا وڑا خبر نہ دا پدے حق لا گمن اخستل پکار دی،
بات نہیں سمجھی جا سکتی، اس پہ اپ ایکشن لیں.
خو په خبر کې قانون پوه او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې دغه ججان چې اوس خبرې کوي هغه وخت غلي وو چې نور ججانو په دغه شان تورونه لګول. دوی د مشال رډیو د پښتنې په ځواب کې وویل،
فیضی صاحب بار بار وایي چې په 2019 کې کوم ججمنت ورکړې فیض آباد درنا کیس، پاغي کې هغه کلیئرلی لیکلی وو چې حکومت دی، وفاقی حکومت دی، په دې باندې لیجسلیشنو کې رولز جوړ کړي چې د ایجنسو حدود ترکمه پوری دي او ترکمه پوری دي مداخلت کول شي، ترکمه پوری دي نشي کولای. هغه تر اوسه پوری نه شونه د عمران خان حکومت جوړ کړل، د نواز شریف حکومت جوړ کړل، ځکه چې اچھا ته دغه سیزون نه سوټ کړي، د اسټیبلشمنت خلاف تلل چې د دې به ډیسیژن اوس راځي او دا ډیسیژن به داسې راځي زی فور سی کوم چې دې کې به ډایرکشن فیډرل ګورنمنټ ته ملاویږي چې بای په دې کې تاسو پراپر لیجسلیشن وکړي. او که فرض کړه خبره بیا رپورټ شو چې یو سړی یو ادارې مداخلت کړي دي، نو هغه ته به داغه سزا ملاویږي او دغه لپاره به غي په دې کې رولز جوړي.
او رضا نه د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او وپاڼه نه خبرې خپريږي. د سپریم کورټ په بنچ کې د چیف جسټس قاضي فیضی احسان علاوه جسټس اطر من الله، جسټس منصور علی شاه، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم افغان شامل دي. جسټس یحیی اپریدای هم په خپله بنچ کې شامل و خو وروسته ترې بیل شو. اورېدنه د نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې ده او هغه وخت به بیا پیل کیږي چې په بنچ کې شامل ټول ججان موجود وي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، سو ورزشواد تا چرته چې سور وړاندې یو زوی د پلار په ضد له پولیسو سره مقدمه دایر کړې وه چې پکې تور پورې کړی دی چې پلار یې شاوخوا یو کلن دی خو له کم عمره جینې سره یې واده کړی دی. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې د قانون سازۍ سربیره په خیبر پښتونخوا کې د کم عمره ودونه دوام لري. دوی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په کم عمر کې د ودولو زیاتره پیښې په شانګل کې کیږي. په دغه اړه باندې د آسما ګل راپور.
د سوات په بریکوټ تحصیل ناګوه کلی کې تیر ورځو کې د یو اویا کلن تن د دیارلس کلنې جینۍ سره د واده کولو په ضد درخواست شوی و چې وروسته یې پولیس دغه کور ته ورغلي او واده یې ودرولې. د سوات غالیګۍ تاڼې ایس اچ او روشنلی مشال ریډیو ته وویل چې د دیارلس کلنې ماشومې سره د نکاح په ضد جمع کړل شوي درخواست کې ځای تن سلمان ویلي چې د هغه پلار اویا کلن دی چې خنیفه نومیږي، اته بچی او ګڼ شمیر نمسی لري، بل واده کوي او د جینۍ پلار ته یې لس لک روپۍ ورکړي. ایس اچ او روشنلی زیاتوي چې په تحقیقاتو کولو ورته معلومه شوه چې د جینۍ عمر د ودولو لپاره په قانوني توګه کم دی.
ته یو رپورٹ موصول شو چې یو کم سن ماشوم د هغه سره یو 67 ساله بابا د هغه سره واده کړی. بیا هغه رپورٹ په سوشل میډیا باندې هم ډیر وایرل شو، پای کې موږ پراپر انکوائری شروع کړ، ځکه چې عام تعطیل تعطیل د لاسه سکول هم چھٹی و نادر هم چھٹی و، نو بیا ته یې ویریفیکیشن لپاره موږ د سکول سرٹیفیکیټ حاصل کو او د نادر نه ویریفای کړه. نو دا غی کې دا غی عمر چې وو هغه 13-14 سال جوړی دو، نو باغې کې مونږ ایف آی آر لاج کو ملزمان می گرفتار دي، مزید تفتیش جاری دی.
دا پولیسو په خبره چې د جنکو په کم عمر کې د ودولو داړم بای پیښه نه ده، بلکې د دین وړاندې ورته هم د مختلفو سیمونو د سیګن شمیر کیسونه ریپورت شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومان فلاحي اداره یونیسف د پاکستان کال 2019 راپور ښیي چې د خیبر پښتونخوا په شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د کم عمرې د ودونو 8 پیښې مخې ته راغلي چې دا د هیواد د ټولو صوبو تر ټولو لوړه شمېره ده. دا نه یوازې شانګله بلکې د خیبر پښتونخوا نور ضلعو لکه ملکنډ، کوزدیر، سوات، تورغر، هنګو، کوهاټ، لکی مروت او پېښور نه هم هر کال د پام وړ شمېر د ماشومان ودونه رپورټ کیږي. دا چې د کومرې د ودونو مخنیوي په لړ کې په حکومتي کچ څه قسمه ګامونه پورته کیږي. دغه پوښتنه مشال ریډیو پی خبر کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر اجاز خان نه وکړه. نو نوموړی وویل چې پاکستان کې د کلتوري بندیزونو او ځینې وختونو کې د غریبۍ له وجې پلرونه او ورونه په کم عمر کې د بچو ودونو ته اړ کیږي، خو چې کله هم دوی ته داسې پیښې رپورټ کیږي نو د قانون مطابق پې کاروایی کوي.
زمون چال پروٹیکشن آفیسر چې هغه ډیسټریکټ چکم دی هغه کې هغه مانیټر کی ډیفرنٹ کائنڈز اف وایلیشن وایلنسز ابیوز نیگلیکټ ایکسپلویشن آیا فیمیل ماشوم چې دا هغه اګری ده واده ته چې 70 سال ایج کې او 13 سال او 16 سال ایج کې ډېر زیات فرق دی. ٹھیک شه، زمونږ چې کوم بیسیکلی قانون دی کوم چې هغه پنیشمنٹ چپټر دی دا هغه د لاندې هارمفل پریکټیسز violence is cruelty against the will of the children to come matlab zuna ki dari basic rights violate ki khwa ka parents ki guardians ki dari against se kam de da offenses the section of law sta early forced marriage se kam de the child protection act the land de da se mashumon basic rights violate kul ji da different section of laws the land se kam de no jurm ke razi harmful practices ke razi زمون کوشش دار ماشوم چې کوم دغه پروټیکشن او دغه ویلفیر انشور شي او مطلب دا دی چې دا ایشو رونګ فل شي وی نه مطلب دا دی چې دغه تدارک وشي او دا مسله حل شي.
د کوم عمر د ودونو په اړه د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم او په اولسي کچ د پوهاو د کمی له وجې زیاتره کورنۍ په وړو کې عمر کې د جنکو ودونو ته اړ کیږي، کوم چې ورسته د ډیرو معاشرتي جسمانی او نفسیاتی ستونزو سبب ګرځي.
د کوم عمر د واده په اړه باندې کوم کلم خبره کو چې آیا د کلا واده شي کالکټی کې جنیدا نتته چې کم چیلنجز په لایف کې راځي د واده نه پس کې مزه مواره د پس سر راځي نه آیا د ذهني تور باندې دومره سترانګ دی چې هغه دغه چیلنجز سره اډاپټ شي یا ایکسپټ کی. نیمګړتیا زموږ دا چې دلته علماء کرام یا غټ غټ سکالرز یا خو کمیره او یا هغه ته مونږ رسائی نه راکړي او یا اغوی مونږ ته دغه سیس کلیر واضح کوي نه. نو که یو طرف ته اغوی مونږ ته دا خبره کوي چې بلوغت چې دی دا د واده لپاره وخت دی، نو بل طرف ته بعض سکالر دا وایي چې نه یوازې بالغ چې دی نو شرط نه دی بلکې بالغ سره عاقل چې دی نو دا هم شرط دی. نو دا عاقل دا ډیفینیشن چې دی نو دا واضح نه دی.
آسما گل، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د تیر کال د مې په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاجونه کړي وو چې پر مهال پوځي او سرکاري ودانۍ او تاوانونه اوریدلي وو. هغه مظاهری چې اسلام آباد د پیر شوی وي په ټول هیواد کې خپرې شوې. وروسته عسکري قوتونو هغه وخت واکمن د پی ډی ایم ائتلافي حکومت د پی ټی آی د پلویانو ضد ګامونه پورته کړي وو چې پکې ګڼ کسان نیولي او جیلونو ته اچولي وو. شنونکي وایي چې د کال 2023 د مے نهمې وروسته د تحریک انصاف خلاف د ریاستي ادارو عملیاتو هغه ګوند ته سیاسي ګټه رسولې ده. معلومات د شانواز ترکزی په راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف د هغه احتجاج چې وروسته پکې د تشدد پیښه شوې یو کال پوره شو. دا تیر کال د مې نه همو چې د تحریک انصاف کارکونکو غوښتل خپل د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ نه بچ کې د اسلام آباد احتجاج شروع کړ. دغه احتجاج د مل نور برخو ته وغځېد چې پکې پوځي او ځینې نور سرکاري ودانۍ هم په نښه شوې. ورانی وشو، ځینې ودانیو ته اورونه ولګول شو او د پاکستان د پوځ پولیس او د هغه وخت واکمن حکومتونو په خبره یاد ګل پر ریاست برید کړو. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وخت په وخت میډیا سره خبرو کې ویلي ګوندې د دغه پیښو ذمہوار نه دی. دوی دا هم ویلو چې د دغه پیښې ککړ ملزمانو ته سزا هم ورکړی شي او بل دا چې بې ځایه نیول شوو باندې قانوني مقدمه ختم کړی شي. د پیښور خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل دغه پیښې تحریک انصاف ته سیاسي فائدہ ورکړی ده.
په ماضي کې هم دا شان ملټري اسټابلیشمنت یا سیول ملټري اسټابلیشمنت هم دا شان سیاسي ګوندونه زورولي دي او هغه سره هم دا شان کارونه کړی دي. پی ٹی آئی تعلق بدے ٹول ٹاکروں کے ڈیر زیادہ فائدہ اور رسولہ پی ٹی آئی چکن دین رضان مظلوم ثابت کو عمران خان نے خلق تو مظلوم و خوف اور دو خلق چکن دین داغی طرف نے خصوصاً پختنوں اگیلا ووٹ اور کو داغی حمایت کو
نہ پیخی رستو د تحریک انصاف ډیر هغه مشران چې په وفاقی او صوبائی حکومتونو کې وزیران یا د اسمبلی غړي د تحریک انصاف د پلویانو دغه شان ګامونه غندلي او ګوند پریښی و. عمران خان د توشاخانی او د سیفر په نوم مقدمو کې بندي شو او د ګوند په ګڼ شمیر پلویانو د ملک په هر صوبه کې بیلابیل قانوني افایرونه درج شوي وو. د دغه ګوند ګڼ شمیر مشران بندي خانې ته واچول شو چې د بندي کېدو وجه یې هم د نهمې مئی پیخه او هغه کې اورانې کولو. د نهمې مئی د پیښې وروسته پاکستان کې سماجي رسنۍ هم شاوخوا درې ورځې لپاره بندې کړې شوې وې. د پیښور هایکورټ وکیل طارق افغان مشهر رډیو ته وویل دغه پیښې سره تحریک انصاف داسې ښکاره شو چې ګوندې دا مظلومان دي.
که موږ د پاکستان جوړېدو نه پس د ترقی پسند پارټو خاص کر د خدای خدمتګارو د نېشنل عوامي پارټۍ د دې تاریخ وګورو تاسو نه به دا د 9 مئی واقعیا او د دې نه پس چې د پی ټی آی د ورکرانو سره څه کېدل دا به تاسو نه هیر شي. تاریخ کې نه پیله ځل دی او نه اخري ځل دی. وخت په وخت داسې شوي دي. په دې حالت کې د 9 مئی کوم واقع فائدہ پاکستان تحریک انصاف تھا دغی مظلومیت دغی ظلم زیادتی یو قسم فائدہ اور کڑے شویدا
شمیم شاہد مشاہد ریڈیو تو زیادہ کڑا دا تحریک انصاف دغا لانجی بہر حوار چی چی دوی دا پوزی اسٹیبلشمنٹ سرا مکمل جوڑ جاڑی تا کینی دا تحریک انصاف پلویانو بیا بیا ویلی چی دوی تیار دی چی دا پوز سرا خبری وکی خو بلخوا دا پوز دا مطبوعات دا اداری آئی ایس پی آر مشر میجر جنرل احمد شریف دا مئی پوما په یو خبری کانفرنس کې ویلی تحریک انصاف سره بهر مذاکرات ممکن شي چې دوی معنی تحریک انصاف د قوم نه معافی وغواړي. دوی د جوړ جاړي سیاستو کې او د تشدد سیاست پرې خودو ژوند هم وکړي. شمیم شاید زیاته کړه چې تحریک انصاف له پکار ده چې د سیاسي ډلو سره کینی
د عمران خان او د عمران خان په لویان چې کوم نه هغه ملټری اسټابلیشمنت سره خبره تر ته تیار دي خو هغه سیاسي ګوندونه تیار نه دي چې کوم هم درده اوس هم دی سره دي. د کتا سو ګورو نو د زرداری صاحب رویه اوس هم د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو سره د غیده لپاره دومره مخالفانه نه را د شان سیاسي ګوندونه نور چې ګوند نه غي کوم د دې سره چې دې سره کوم زیاتې کیږي پاره باندې خپدي په کارداري چې عمران خان او د حوصله نم کار واخلي او په دې سوچو کې چې سیاسي ګوندونه چرته دیو بل مخالفت نشي پاتې کېده او چرته دې ګوندونو ترمنځ د اختلاف چې کوم کمې بشې کیږي کیږي
د اردو ژبې پانی اردو نیوز د مې د امید خبر تر مخې د خبر پختونخوا حکومتی ترجمان بیرستر محمد علی سیف دوی ته ویلی د ګوند په پلویانو جالي قانوني مقدمه تر ډیره حد ختمه کړي. البته د بیا ویلی کوم خلکو چې په نهمه اورانی کړیو هغه ته د سزا ورکړي شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریډیو ته اوریدونکو اوس ورځو ننګرهار ته چرته چې کروندګر د کرنې د میکانیزه کولو د اصلاح شویو تخمونو د ورکړې او د سیلابونو مخې ته د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوی فصلونه له منځه وړي او دوی ته تاوانونه رسولي دي. معلومات یې په دغه راپور کې و.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اکثره خلک یې په کروندې بوخت دي. د دې ولایت کروندګر وایي چې مسؤل چارواکي دي د کرنې د پرمختګ او میکانیزه کېدو لپاره پاموړ اقدامات وکړي. کروندګر وایي چې ورستۍ وروختونو او سیلابونو د دوی پاخه فصلونه له منځه وړي او په ځینو سیمو کې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. دوی د اصلاح شوو تخمونو د ورکړې تر څنګ د استنادي دیوالونو بندونو او ویجاړو شوو ویالو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوه تنه کروندګر نورزاده او بغجمال وایي بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمد وایي د کرنې په برخه کې د مرستندوی ادارو پر مټې پاموړ اقدامات ترسره کړي او هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزې پر وخت هوارې کړي.
اردارې په برخو کې د څاسکو بخور د قطري سیستم چورته وي. قطاري شکل د نباتاتو کارنه هر کال موږ تقریبا د 40,000 نه زیات بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سره، همدغه رنګه ماشین آلات لکه تراکتوري تخم پاشونه د شولو ماشینونه دغه چې کوم دی موږ ورکړي دام د میکانیزه کول یو قسم ده.
د هم د وروستي روختونو او سیلابونو له امله کروندګرو ته د اوختي زیانونو خبره مني او زیاتوي چې له کروندګرو یې عریضه راټولې کړي او له همکارو مرستندوی ادارو سره یې د مرستو د جلبېدو په موخه شریکې کړي دي. د ده په خبره په روان کال کې به د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې د سبزیجاتو او یو شمېر نورو نباتاتو اصلاح شوي تخمونه په کروندګرو وویشي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.